درنو سن ستړي مشهې د ازادي رادیو په دې مخمنې نیم ساته خبري مجله کې مو ز اجمل اند حرکت کوم. په دې خبري مجله کې د افغانستان او سیمه په اړه بیلا بیل ریپورتونه لرو، خو پایله خبر نکوو. په تورخم کې پاکستانی چارواکو تایید کړی چې دغلته د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې یو کارکونکي لخوا یو افغان میرمن په غیر اخلاقي ډول زورول شوې. په خیبر پختونخوا کې د ازادي رادیو خبريال د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې د یو بیان په حواله ویلي چې د یوې افغان میرمن سره د ناسم چلند په خاطر د خپل یو کارکونکي دنده ځنډولې. تر دې مخکې د یوې افغان میرمن ویډیو خپره شوې وه چې ویلي پر تورخم د پاکستانی مامور لخوا د تالاشۍ پر مهال زورول شوې ده. په پېښور کې د بشري حقونو یوې فعالې ناهد افریده دا پېښه غندلې او د دې سیمې د کلتور او فرهنګ خلاف کړنه بللې. تر دې مخکې هم په ټولنیزو رسنیو کې پر ډیورن کرښه د سپین بولدک او تورخم پر دروازو د افغانانو په ځانګړې توګه له خزینو سره د پاکستانی پولیساتو او مامورینو د ناسم چلند په اړه شکایتونه خپاره شوي وو. بلخو د طالبانو په کنټرول کې باختر خبري اژانس ویلي چې د پاکستان په کراچۍ کې ډیر ستن افغان بندیان د افغان جنرال کونسل په هڅو له زندان نه خوشي شوي. د دې افغانانو د خوشي کېدو د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نشته، خو د دوشنبه په ورځ د پاکستان په سند ایالت کې د زنداني افغان کډوالو مدافع وکیل منیجه کاکړ ازادي راډیو ته وویل د ښځو او ماشومانو په شمول شاوخوا 1200 افغانان پاکستان ته د غیر قانوني اوختو په جرم یوازې په سند ایالت کې په زندانونو کې پراته دي. نوموړي وویل چې په دوی کې ځینې داسې افغانان هم شته چې پاکستان ته د ورتلو قانوني اسناد هم لري، خو بیا هم د ناڅرګند دلایلو له کبله بندیان دي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام WFP میاشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي وپیري. اوکراینی چارواکي د دې هیواد په ختیس کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو داړولو ادعا کوي. اوکراینی چارواکو همدارس ویلي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسیې راکټي حملې نه دي درېدلې. او متحده عربي اماراتو او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې په مصر کې د باد له انرژۍ څخه برېښنا تولیدوي. دواړو هیوادونو دا موافقه د سه شنبې په ورځ لاسلیک کړه. دا به په نړۍ کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بادي تاسیسات وي. دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبری ټولګه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په افغانستان کې د کافی خوړو لرلو په اړه باندې بیا اندېښنه څرګنده شوې او وایي چې په هر 100 افغان کورنیو کې نه یې په کافی اندازه خواړه نه لري. په تورخم کې مو د هغې میرمنې له شکایت هم خبره وو چې وایي د پاکستاني پولیساتو یا دغلته د پاکستاني مامورینو لخوا ورسره ناسم چلند شوی.
ډېرې خبرې پوښتنې وکړې، ګوته مې کېښودا، کله دلته لاس کېښود، بیا دلته دلته لاس کېښود، مریضه نه.
همدارنګ به په کندهار کې د معلولینو شکایتونه هم در سره شریک کړو
چې څوک دوه دوی چې یو لاس ونه لري دی روغ سړی دی خپل پر ځان کې است.
تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو او نور ریپورتونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو د نړیوال پروګرام میاشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
کار نیست بچیم، غریبی نیست، مجبور هستیم بچیم، کار نیست.
نگده 50 کلنه لیلما ده کابل پلارو او کسو که سوال کوی دا چه دات کسیز کورنه لپاره هر اوراز ده نفقه ده پیدا کولو په حصه که ده کابل لاری کسی گزو گام کوی وایی چه تر ماخامه ایلا سل یا یونیم سل افغانه پیدا کلی. لیلما وای د خپل کورنۍ غړو ته پوره خواړه نشي برابرولی او نږدې هر شپه ماشومان په نیمه ګېډه ویده کیږي.
کار نشته چې غریب نشته،
کار نشته غریب نشته، مجبور یو، کار نشته چې وی کړو ډوډۍ پیدا کړو. له مجبوریت سوال کو، یتیمان لرم، پنځه کاله کیږي چې خوان مې مړ شوی دی. ایران ته هم لاړو، له هغه ځایه را دي مړ شو، له خدای غیر هیڅ نه لرو، په خیمه کې ژوند کوو.
د لیلما د ژوند کیسه د سلګونو او زرګونو نورو هغو بیوزلو افغانانو د ژوند کیسه ده چې په وروستیو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کابل په شاه شهید سیمه کې د سړک پر غاړه ناسته نسرین چې زور ټکرای په سر دی وایي د ډیر مجبوریت له مخې د سړک پر سر سوال کوي.
کونډه یم، هیڅ نه لرو، یوه مایوبه لور لرم، دولس کلن زوی مې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی، خاوند مې شپږ کاله کېږي مړ شوی دی. له مجبوریته د سړک په سر سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 16,000 سوالګر راټول کړي چې په دوی کې له 9,500 زیاتې ښځې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپور پر بنسټ چې د دې هیواد نږدې درې برخې وګړي له سختې بېوزلۍ سره مخامخ دي او کافي خوراکي توکي نه لري. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د WFP میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې هر لسو افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خواړه نه لري. ارزونه کې لیکل شوي هغه کورنۍ چې مشري ښځو ته ور په غاړه ده سختې اغیزمنې شوي او د هغو محدودیتونو له امله چې په ښځو او نجونو لګول شوي 96% یې بشپړو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. ارزونه دا ښیي چې د ناکافي خوړو د مصرف سره مخ شوي د کورنیو د مشري کوونکو ښځو شمیر د نارینهو پرتله دوه چنده دی او دوی مجبوریږي چې خپله برخه خواړه هم خپلو کورنیو ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان ارزونه کې د هغو ماشومانو په اړه چې کافي خواړه نه لري هم اندېښنه ښودل شوې. ارزونه کې لیکل شوي 3.9 میلیونه ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي. ټول 4.5 ولایتونه د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بحران یا بیړنۍ کچې سره مخامخ دي. د روان میلادي کال په پیل کې یونیسف راپور ورکړ چې د افغانستان له نیمایي برخې ډیر نفوس یعنی 24.4 میلیونه خلک چې 2.9 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې 14 میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې په دې هیواد کې د خلکو د ژوند کچه ټیټه شوه، بیکاري اوج ته رسېدلې او د بېوزلۍ کچه هم د پخوا پرتله زیاته شوې ده. هڅه مو وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام د نوې ارزونې په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي حالت تر دې حده هم د اندېښنې وړ نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه په اړه اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په تورخم کې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې یو تن لخوا یوې افغانې میرمنې سره غیر اخلاقي چلند شوی او بې ځایه ځورول شوی. د میرمنې په ټولنیزو رسنیو خپره کړې ویډیو کې ویلي چې یو حکومتي تن سړي یې تلاشي واخیسته او غیر اخلاقي حرکتونه یې ورسره وکړل. د تورخم چارواکو هم د دغې پیښې تایید کړی او وایي دا پیښه د اکتوبر په 28 نیټه شوې ده. په دې هکله نور تفصیل له سیمې څخه د فرهاد شینواري په ریپورت کې.
دا افغان میرمن په سوشل میډیا خبره کړې ویډیو کې وایي چې زه په تورخم دروازه کې خپل ناروغ مور سره پاک افغان دوستۍ روغتون ته ورننوتم چې هلته یې ډاکټر میډیکل ریکارډ وګوري، معاینه یې کړي او بیا پیښور ته د تلو اجازه راکړي. دا میرمن چې توره بورکۍ اچولې وایي چې په دې ودانۍ کې موجود یو سرکاري تن چې په اردو ژبه یې خبرې کولې، زما بایومیټرک یې وکړ، په ماشین مې ورته ګوتې ولګولې، خو زما د بدن تلاشي واخیسته او غیر اخلاقي حرکتونه یې راسره وکړل.
ډېرې خبرې پوښتنې وکړې، ګوته مې کېښوده، کله دلته لاس کېښوده، بیا دلته
د تورخم انتظامی چارواکو لخوا هم دا پیښه تصدیق شوې او دوی وایي دا د اکتوبر په 28مه نیټه رامنځته شوې. په پیښور کې د میرمنو د حقونو فعال ناهید پردی مشال ریډیو ته وایي چې د دغې پیښې سخته غندنه کوي او په کار ده په دې پیښه کې ککړ تن ته سزا ورکړل شي.
ټکو تیزی غندنه کوم، ځکه چې دلته کې مېرمنې راځي، غریبانان خپلې څه مجبورۍ نه راځي، اکثر علاجونو له راځي، دلته کې هسپتالو ته راځي، او دلته کې چې بیا زمونږ کوم دي سرکاري داخله د چیکینګ په دغه باندې، د سکیورټي په نوم باندې، او د بارډر منیجمنت په نوم باندې د زنانو بې حرمتي کوي. دلته کې زنانه پولیس والا هم وي، هغه ولې نه کوي د دې چیکینګ، ولې نه کوي چې دی خامخا زنانو تسری را مخ کې کوي؟ دا بې حرمتي ده زمونږ د زنانو، د پردې، د زمو د کلچر، د هر څه چې کم دینو د دی، او په کار دارې چې حکومت په دې باندې سخت اقدامات وکړي.
په پیښور کې د افغان مهاجرو د قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی وایي په کار ده په تورخم کې افغان میرمنو تلاشۍ لپاره ورته ښځینه پولیس وګمارل شي.
دا هغه کوم ناوړه چلند چې له دغې تورسرې سره شوی ده، موږ د ټولې حکومتي چارواکو نه هیله کوو چې دغو خلکو مخه ونیسي، او هلته لیډیز پولیس مقرر کی چې کمې زنانه دي غوته دوه کونټر مقرر کی، او لیډیز پولیس دې مقرر کی چې دوی که تلاشی اخلي، که انټری کوي، که هر څه کوي، نو دا به وشي.
د اف آی ای پی خبر څانګې لخوا د نومبر په 8مه مشال ریډیو ته ترلاسه شوی رسمي نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې د افغان میرمنې سره د بد چلند په تور کې په تورخم کې د اف آی ای یو هیډ کانسټیبل کامران نواز د خپلې دندې معطل کړی او د پی خبر مرکزی دفتر ته لیږل شوی. د دغې پیښې پلټنې روانې دي، او که دا جرم پرې ثابت شي نو سزا سره به مخ کیږي. په تورخم دروازه هر ورځ په سلګونه افغان وګړي، میرمنې، ماشومان او ناروغان پاکستان ته داخليږي، او هلته ځای په ځای تلاشي اخیستل کیږي او اسناد کتل کیږي. د افغان وګړو په تیرو وختونو کې هم شکایتونه کړي چې هلته ورسره ناسم چلند کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دارو ته چغلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو کړي وای سلوګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغو وګړو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د اندېښنه ښکاره کړې چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دې غونډې ته په وینا کې ټول نړۍ ته خبرداري ورکړ. جزئیات د احمد شیبر څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې 70% کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتونو 28مې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سش کال په پیل کې ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28مې ناستې د وینا پر مهال ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړ.
We are in the fight of our lives.
سات په تیرې دودې
مونږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتوني ګازونه په زیاتېدو دي، د مځکې کره په ګرمېدو ده او زموږ سیاره په چټکۍ د اوج هغه ټیکې ته ورنږدې کېږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي، او مونږ په هغه لویه لاره روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپلو پښو ورځو او سرعت پسې زیاتوو.
د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یک شنبه په ورځ پیل شوه چې د راتلونکې اونۍ تر اخره دوام کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې $2 میلیارد زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا مرستیال رامس الکبروف وایي افغانان د اقلیم د ویجاړوونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنۍ اداره دي دغه ګواښونه جدي ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغه کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو دا اندېښنه په داسې وخت کې ښکاره کوي چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده. عبدالهادي اڅکزای د چاپیریال ساتنې یو تن فعال دی او د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس کې د غیر سیاسي استازي په توګه حضور لري. همدا اوس را سره په تماس کې دی. اڅکزای صاحب، ستړي مشه، تاسو په شرم الشیخ کې د دغه غونډې په اړه راته په عمومي توګه ووایئ. دا غونډه کې په څه شیانو باندې تر اوسه بحثونه روان دي او څه پکې ویل شوي؟
لومړی سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د اقلیم د بدلون په برخه کې دا یو مهمه ناسته ده، او په دې ناسته کې د دنیا څخه ډېر ستر سیاستوال راغلي دي او دوی به د اقلیم د بدلون د مبارزې په برخه کې نظرونه تبادله کوي، بحثونه به کوي. نو نن دریمه ورځ د دې جلسې ده. لومړۍ ورځ چې کله جلسه شروع شوله، مشران دلته خبرې وکړلې، دوی په دنیاوالو غږ وکړل چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې په ګډه لاس په کار شي او کار وکړي. او په ورته وخت کې بیا پر دې باندې بحث وشو چې هغه هیوادونه چې هغوی د غازاتو یا انتشاراتو په تولید کې ډېر رول لري هغوی څه کولی شي، او خصوصا بیا هغه هیوادونه چې د هغه انتشارات او غازاتو له امله دوی ډېر اغېزمن شوي دي، د هغوی سره باید څنګه کومکونه وشي او په کومو لارو باندې د حل لار ورته پیدا شي. په ورته وخت کې بیا په دویمه ورځ د کانفرنس د مختلفو هیوادونو څخه چې داسې شمیره ده چې تر اوسه یعنی د یو سلو شلو هیوادو استازو دلته برخه اخیستې وه. دویمه ورځ دوی هر یوه خپل د هیواد په سطحه خبرې کولې، د بهرنیو چارو وزیران و ولسمشران و پاچاهان و البته دوی د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې د خپل هیواد اړوند ګزارشونه ګډونوالو ته وړاندې کړه، او په دې همدارنګه دوی خبرې او بحثونه وکړه چې څنګه دوی کولی شي چې د اقلیم د بدلون په برخه کې مؤثر تمام شي او څنګه د دې پدیدې یا د دې بحران څخه د مخنیوي لپاره کار وکړي. نو نن درېمه ورځ وه، نن هم لکه د تېر ورځ په شان باندې همدغسې غونډې جریان درلودي.
د افغانستان په اړه باندې ملګرو ملتونو هم ویلي دي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې افغانستان یو له ډیرو زیانګالو هیوادونو نه دی چې اقلیمي بدلون ورباندې اغیزې کړې دي. ملګرو ملتونو خو په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم ځپلی هیواد بللی، لکه چې د افغانستان نه دغلته څوک استازیتوب کوي او که نه؟ او دا راته ووایي چې دغلته د افغانستان په اړه باندې څه بحثونه شوي یا کېږي.
اول خو له بده مرغه به ووایم چې د افغانستان څخه په دې نړیوال کانفرنس کې د په سیاسي لحاظ هیڅوک ګډون نه لري، برخه یې نه ده اخیستې، او حال دا چې هر څوک دلته ته هم دا بحث کی او لږی کانفرنس څخه بهر هم دا بحث کیږي چې د اقلیم بدلون دا یو غیر سیاسي موضوع ده. نو کله چې غیر سیاسي خو د افغانستان څخه په ډیپلوماټیک لحاظ په سیاسي لحاظ څوک نه دی را دوسوي، او زه یوازنی کسم چې دا کانفرنس مو لار پیدا کړل او په دې کانفرنس کې مو ګډون کړی دی برخه مخسته ده. او د افغانستان په اړه په سیاسي لحاظ باندې تر اوسه بحث نه دی سوی، ولی په سیاسي لحاظ باندې چې کومه جلسه دایره سوی دی هغه کې زه برخه داسې برخه اخیستلم چې د یو ګډونوال په حیث باندې ګډون برخه اخلم، ځکه دغه د وزیران په ساته بحثونه دي په هغه کې زه بحث نسم کولای. نو بیا چې وروسته جلسه خلاص شي بیا زه خپل د مجلسونو مجالس او جلسې نور غونډې داسې په انفرادي توګه د دې سره یاد چې د جلسې څخه خلاصېږي سره په بغل سره محتاج د افغانستان څخه مې یوازنی قسم د افغانستان مه هېروي، او یا هم په انفرادي توګه دوی ته ورځم دفترو ته ورځم او باندې ګرځم چې تاسو افغانستان مه هېروي. خو بیا د دې په څنګ کې نور مجلسونه هم شته چې په هغه کې بیا زه فعال ګډون کوم، او د افغانستان چوکۍ چې هلته شو دلته په هغه باندې د غیر سیاسي استاذ په توګه زه هلته خپله ناست وم. نو په هغه ځای کې بیا هم چې کله د افغانستان موضوع په اول په مجموع کې په غټ لحاظ باندې په لوی لحاظ باندې یاد شوی نه ده، او په دغه چته لحاظ په دغه چته برخه کې چې یادونه کیږي هغه کې زه سره یم. او
فکر کوي چې ځکه زه چې د افغانستان په هغه هیوادونو په لیست کې دی چې خپل ډیر زیات اقلیمی بدلون کې یعنی د افغانستان فعالیتونه ډیر ونډه نه لري خو اغیز ور باندې شته دی، او باید ورسره هغه هیوادونه چې د اقلیمی بدلون مسببین دی هغه مرسته وکړي په همدغه ډله کې به یادیږي افغانستان.
بېلکل په دغه ډله کې ستاسو دغه یوازنی هیل او ارزو هم زموږ دغه ځکه ستاسو چې په دغه لیست کې افغانستان شامل دی. کله چې په 2015 کال کې د پاریس قرارداد یم لاسلیک دی یو څل ونیوي هیوادونه دغه قرارداد لاسلیک او د تفاهم سره وکړي چې باید دغه په تطبیق کې کار سره وکړي. په هغه وخت کې د ملګرو ملتونو لخوا څخه سروې وسوله، برسې وسوله، تحقیق وسو، او افغانستان د لسو هیوادو په لیست کې شامل کړي چې د اقلیم بدلون په برخه کې ډېر اغیزمن شوی دی. او لاغه بیا د اوس چې کومه سروې شوې دي یا هم دغه سروېګان جریان لري افغانستان اوس هم مخ ته روان دي، یعنی اوس هم په خوا په اتم لس کې اوس په ژم لس.
مننه کوم چې تاسو سلامت اوسئ. کورم ودان دوستانو په د مصر په شرم الشیخ کې عبدالهادی یاڅکزی دی چې چاپیریال ساتنې یو فعال چې دغلته د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس کې د غیر سیاسي استازي په توګه برخه لري او موږ ته یې په دې اړه معلومات راکول. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. اوس همزو اوکراین ته. اوکراینی چارواکي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو اړولو ادعا کوي. تفصیلي په دې رپورټ کې
د اوکراین پوځ نن ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځ دونباس سیمه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اړولي دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز د جګړې د ورځنیو راپورونو په لړ کې وویل روسي ځواکونو په ختیځو سیمو بخموت، افیدیفکا او نو پاولیفکا کې چې په روسیو څو اونیو کې په دونیتسک کې د روسیې د عملیاتو مهمې برخې وې حملو ته دوام ورکړی. د اوکراین پاوز په عین حال کې دا هم ویلي چې د روسیې پاوز د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو راکټي حمله هم نه دي درولي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د مسکو د حملو ستراتیژي لیونتوب وباله او یادونه یې وکړه چې روسي ځواکونو ته هر ورځ درانه تلفات اړول کیږي. ښاغلی زلنسکي ولسته په خپل هر ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل په دونیتسک سیمه کې روانې درنې جګړې د اشغالګرو د لوی لیونتوب اصلي برخه ده.
زغالوم په فرونتو ناشي سیلې پربوایچو ستانه اکټیونه
د جګړې په لومړی کرښه کې سمور ځواکونه اکثر په دفاعي حالت کې دي. خو په ختیځ او جنوبي سیمو کې مو دشمن په تدریجي ډول په شاتم بولې دي. موږ پرمختګ کړی. دونیتسک الله هم د اشغالګرو د ډیرو لیونترا حملو مرکز دی او سلګونه سرتیري هر ورځ هلته وشل کیږي.
هغه زیاته کړه چې په پاولیف کاسیما کې پرتو روسي سرتیرو د روسي د لری ختیځ په پریمورسک کې د خپل ولایت والي ته شکایت کړی دی. لدې مخکې سی ان ان ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د اوکراین د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرتو د روسیې د سمندري ځواک د 155 میله وسرتیرو خپل والي اولیک کوژمیاکو ته په یو لیک کې شکایت کړی چې دوی په دونیتس کې یوې بې مفهومه جګړې ته استول شوي دي او یوازې په څلورو ورځو کې 300 سرتیري یا مړه یا ټپیان شوي او 50 سلنه تجهیزات هم له منځه تللي دي. خاغلی زلنسکي په خپل بیگانه وینا کې وویل چې کوژمیاکو د دې لیک په جواب کې ویلي دي چې د دې سرتیرو تلفات هم زیات نه دي او په دې خبره کې مبالغه شوې ده. په خرسون کې چې د اوکراین لمنځه د تیریدونکي د نیپرو سیند په لویدیځه غاړه کې د روسیې په ولکه کې یوازینی ښار دی. مسکو ملکی وګړو ته امر کړی چې د اوکراینی ځواکونو د احتمالي حملو له کبله دې له خپلو کورونو ووځي. په دې سیمه کې چې شاوخوا 3000 نفوس لري اوس مهال برېښنا نشته. د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي د برېښنا د نشتوالي پړه پر اوکراین اچوي، خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د برېښنا 1.5 کیلومتر مزي له منځه وړي دي.
په کندهار کې یو شمیر مایوبینو ته ویلچرونه یا ګرځنده چوکۍ توزیع شوې دي، خو دا یوازینی هغه څه نه دي چې د مایوبینو ټولو ستونزې حل کړي. دغلته مایوبین له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي چې په اړه یې پام وکړي. دغه رپورټ
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو دغه مرسته د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ کړي چې معلولین یې د هرکلي تر څنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
مانم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې موږ سره دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک وټار چاله رو او دغه موږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وساکیر موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلی.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته دی د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبدالله ده. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلاند کور تلز نه فارم د غاړې څخه دی چې اوڅوک دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سړی د خپل پرځان کې اس چې اوڅه پیسې ولري کاروبار او دکانداري ولري دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پرځان د خلک کې اس کې.
زمانه منې د احمد ده دا اوس خدای یو بس کله نو پدای یو بس کله خو سې مور بزان در یو ځای ورسو نو یواز د ژوند مو یو بس کله ته ضرورت لري. ماشات نور مرست نور کومه کنه سپنړی کې مې بین سره کې مور به هغه پیچ نو لا نه خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولین ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات ته خاص هم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبین دغه که هر څوک پی فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سبت شروع دی او موږ امارات ته خاص هم وته بودیجه تخصیص شوی دی چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی ته خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسه څومره موږ واسو پانی چې هغه دې خاطر جلب کوو د دغه ځکه د زمور د جامعې هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کوچ څومره زمور په واسه چې دې ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کله حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
متحده عربی امارات او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په مصر کې د باد له انرژۍ څخه د برېښنا تر ټولو ستر تاسیسات جوړیږي. په تفصیل په دې رپورټ کې
د سه شنبې په ورځ د لړم په 18مه متحده عربي اماراتو او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې په نړۍ کې به د باد له انرژۍ د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به مصر هر کال نږدې 8000 ګیګاواټه پاکه انرژي ترلاسه کړي. د خبر د اماراتو خبري اژانس وام ورکړی خو دا یې نه دی ویلي چې دا پروژه په څومره وخت کې بشپړېږي. په بیان کې راغلي دي چې د دې انرژۍ په مرسته به د مصر له چاپیریال څخه 3.8 میلیون ټنه کاربن دای اکساید چې د چاپیریال د ککړتیا اصلي ماده بلل کیږي لري شي. همدارنګه مصر به د پاکې برېښنا د تولید د دې پروژې په تطبیق سره په کال کې د طبیعي غاز د لګښت له درکه تخمینا پنځه میلیارد ډالر سپما وکړي او زمنن شاوخوا سل زره وګړو ته به د کار امکان برابر شي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیم د نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د اماراتو د مدثر او د مصر د انفینیټي شرکتونو ترمنځ د دې تړون د لاسلیک په غونډه کې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او مصرای سارایې عبدالفتاح السیسی هم حاضر وو. آل نهیان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د دې موافقې اساس د دوامداره پرمختګ لپاره د متحده عربي اماراتو ژمنه ده. د ملګرو ملتونو له لوري د اقلیم نړیواله سرمشریزه د یکشنبه په ورځ د مضرو ګازونو د تولید د مخنیوي په برخه کې له ژمنو څخه په شا کېدونکو هیوادونو ته په خبرداری سره پیل شوه. سرمشریزې د نړۍ پر شتمنو هیوادونو هم غږ وکړ چې په سږني کال کې د اقلیمي بدلون له وجې له ناورینونو وروسته په دې برخه کې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د متحده عربي اماراتو د صنایعو وزیر سلطان احمد الجابر وام خبري اژانس ته ویلي دي چې دا هیواد به د اقلیم د سګنۍ سرمشریزې له لاسته راوړنو سره سم پر مخ ولاړ شي او په راروان کال کې به د اقلیم د سرمشریزې کوربه وي.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. زموږ بل نیم ساعت خبری